ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. له تاسو نه قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډیر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي د امریکا تر څارنې لاندې قطر ته استوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو د سر ټکی، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلاوی بلتون پال وای چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیری او وسلې په بشپړ ډول ایستلې دي. پوره خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونی څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړي. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډېر ژر اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټاکنې کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی قواقی
عملیات ده آنتن تپه استقامت څخه د ولسوالۍ د مرکز پر لور چې 3 کیلومتره فاصله لري پیل شوې دي. په دې سیمه کې چې مرکز درزاب ته تللې د ډېر ماینونه ښخ شوې دي. سیمه غرنۍ ده، نو د همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان والی ویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لوخته، خو دقیقه شمیره یې ونه خوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له وستندیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له وستندیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې ټولې یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر دوشنبې ورځې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل ده چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د وست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډلې په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له وست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څاري ویډلې ویلې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا یو سلو دیرش نور ټپیان دي. دا مرجوب له هغه مهال پیښه شوه چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقونو نیمه دولتي کمیسیون وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې مظاهره چیان سوله ایز دي، خو یو شمیر جنایتکاران په دې ډله کې ورګډ شوي دي.
الغالبية العظمى 99% من المتظاهرين
مثلا كان نهنه وي مظاهره چن تشدد نکوي دوی په ازادي سره خپل نظریه وړاندې کوي خو یو وړه ډله غله جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو حمله کوي له تیرې میاشتې راهیسې چې په عراق کې دا اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر ضد پیل شوي لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. کیف او روس پلوی بلتون پالوای د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي له 1500 کسان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلی چې ځواکونه یې د نومبر په 11 غرمه مهال د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې پوره په شا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي. او د هانګ کانګ چارواکي وایي چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی. یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11 د یو پولیس افسر لخوا وویشتل شو او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یوه اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته وویشتل شو. دا 24 اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي. دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل، خو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. اروپای ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. اروپای ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د انتخاباتو پایلې ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې مشرې فدریکا موګیرینی دا خبره پرون کړې ده. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پرځ په برکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پرځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چاري کمزوري کوي.
If the election results
نو یې کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سمه نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل. خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپای ټولنې دغې لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له غواړو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسب رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پایل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه عمل کوي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینی لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړي دي، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د غوښتنې وروسته له هغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به اعلان وکړای شي که څنګه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. یو جک پوری افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. د چارواکي چې غواړي هویت دې پټ پاتې شي، د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو وعده ورسره کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دا امنیتی چارواکی زیاتوي چې د دې کسانو په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو او له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیلولو لپاره د لارې اورولو وعده کړې ده. یاد امنیتی چارواکی ونه ویل چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال رادیو ته ویل چې دوی په دوه یا دوو ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 60 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس، په 2014 کال کې له کابل تښتولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکې د طالبانو یو څنګه ده چې بنسټ یې جلال الدین حقانی خیو او د لویو او خونړیو حملو په ترسره کولو مشهور ده. د جلال الدین حقانی لمړینې وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم مشر دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه ګڼ راپورونه برابر کړي دي وای، انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچی پلاوي کې شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې، او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه وښودلی. ملي امنیت ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهر دی او خپلې شبکې ته د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قماندان او په قطر کې د میشتو طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړې او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګولي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي راډیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې لا پوهندوی ډاکټرې زرغونی زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزي په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي،
چاپ شي پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالۍ خبرې کوو.
ادبی لیکنه خو کمی، البته دا پخپله دا نثر چې زه لیکم دا پخپله دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه چاودنه واوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
په افغانستان کې له 2001 کال را پدې خو چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغه رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسی ورکولې چې ګڼې لا هم موجود دي، خو یو شمېر بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بند شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډېره د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوې. لیوی خو د بازار موندنې کمرنګ بازار او له بلې خو د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمېر رسنیو عمر لنډ کړي. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونه تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 201 دیرش تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډي، طلا تپی، باګرام او د زرګرانو له تپی څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را پدې خوا د لسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې لمخې لدې پلوا کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوی دی. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند محمد صابر مومند بختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ د خلکو په پوهاوی او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپوی په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې و رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوي وي وڅېړل شوې. حسیني ساپوی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنچیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانه په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو پنځو کلونو کې په ټول هیواد کې 215 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیر مال راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمیر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. د اقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلاتغږ راډیو خپل خپرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلاتغږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 5 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کېدو لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه د 15 نه ډېر راډیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپي رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو په کې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2018 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 2599 رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلې مشهوريږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
Thank you. دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کېږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایراد دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بېلابېلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس ګوشه کې سي. دا نو ډېر ښه یو تکمیل آله د موسیقي سره، لکه تنګور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزود کړ چې پنځلس تاره سي.
تاسو ولې په کې ور ابزود کړ؟
ما داسې فکر وکړ چې تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلي که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راګ باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا، یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري چې تاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډېر ښه یو دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ کړه؟ لرګی دي چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. دا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و کاسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنی باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي که نه، بیا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافه کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری ده، خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوری وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یوځای کوي. دا آله په هرات کې ډېره لرغونې ده، او داسې ویل کېږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنځ ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه کې
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، گدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده‌دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجی او از جمله آوازخوان‌های بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیس پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري. به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکوئ؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره
وکوه؟ گارو زندگی که از خپل موسیقی کار
واقع خوبی ارتی نیسی؟
واقع نیسی، چنگه نی نیسی.
خب، دی دوستان محفل تا چیزی بیاد دست خپل دغا دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی دا چمه دی یا تنبور یا دوتار دازان سراوری من طول تا معلومه من دا باز ما دوستان بیا یو زرنواز چی تبله دی او یو زخپله ایا دانه تنبور است چی اغا بیا چالانه اومد دا اغا دروی سرکی گی وقتی چی سر سود تبله هم اغا سر سرکی گی و دا اغا بیا نخپل محفل دیر خو گرم سد.
کال ک لیوی خود ازادی سلم کلیزو لبل خود پښتو ژبی او ادب دی وبتل لیکوال او سیډونکی صدیق الله رښتین د زوکړي سلم کالو هغه د پښتو ژبوهنی او ادب پوهنی په برخه کې نستړی کیدونکی کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نکړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصری او دودیز ژبوهنی په منځ کې د اتصال د کړې حیثیت لري او د ژبوهنی په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغله لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې د همدا کال د اروحات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه و د همدغی کالیزی د یادونه په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. دی ودا سي چا په توګه چې تاسو دغه د کورنۍ غړی وای، تاسو دغه لوري هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزي په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي. مننه، دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ یعنې کالیزه البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو ستاسو ته سوال په برخه کې زباید وایم چې د ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته دی یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نورې مسایل دي چې هغه اکاډمیک ژوند ده، ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیې په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی او یوه ثانیه یوه ګړۍ هم د بیکاره او بی دغه یعنی عباس نه ده تیره کړې. ټولې همدا کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړې او په همدې هدف د پاره کار کړې. البته ټولنیز کړه وړې هم په همدغه چاپیریال په همدغه ماحول کې سړی مطالعه کول شي.
تاسې به ترې خامخا پوښتلی وي په داسې دور کې چې خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د هغوی سره پوښتنه وه چېرته پښتو هم چېرته لیکل کېږي یا نه، او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي، ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنه کې کار کوي. آیا لیلا ته تاسو خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ نه نه نه، خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلی نه راغې او په ننګرهار کې د نجم المدارس په مدرسه کې څو کاله هلته درس وویلې او هغې نه وروسته بیا دارالعلوم ته راغې. نو هلته عربي دارالعلوم یې ولوسته، خو دی وایي چې زه کله کابل ته راغلم نو ډیره انګیزه ماته په دې پیدا شوله چې په کابل ښار کې لکه دا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي کوو هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځ زه په لاره تلمه، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجه کړو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو. نو وایي چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو، ما هیڅ په پښتو کې هم دا دغه کېدی شي، یعنی لیک لوست کېدی شي. نو د هماغه ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زمونږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه یوازې خپله مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه و، خو دی چې خپله په سوانه کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي. هغه ویل چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه، کتابونه لوستل و چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله. او دده خو تعلیمي ده، خو عربي دارالعلوم و. نو د هغې نه چې فارغ شو، خو بیا عمقه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې که نه دی چې و د جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه، پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه وه. یوازې دا و چې د نه وړاندې هغه خادم صاحب او بینوا صاحب مدیران تیر شوي وو
د پښتو ټولنې،
خو دی چې راغې بیا راسن هلته چې راغې قواعدو مدیر شو. او لکه به مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو، خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې، چې دا به فکر کوم دیارلس او اتلس
کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې انکار وکړ، را برسیر شو، هغه وخت خو بخامخا ستاسو یادیږي چې تاسو محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول و؟
خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي، هڅه یې کړي په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغې وخت کې خو مونږ نه وو، ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ د پیدایش نیټه زه دیارلس او ویشت شاوخوا ده. نو دیارلس او ویشت کې بیا د ده وخته ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو،
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو. او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو. یعنی دا کتابونه و چې اکاډمیک هغه لري،
تاسو ته مستقیم درس ورکړی په صنف کې.
او بیا هغې نه وروسته دا چې دی پوهنتون ته څنګه راغلی دی، همدغه کتابونه چې د لیکلي دی، دا همدا په هنتون د تدریس لپاره مثلا په ماسلین ته به درس ورکولو دا په هنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هماغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی
او هغه د ماسلین سره برخورد پاره راتوه
اوس راځو دی ته چې مونږ خو بیا ډېر روسي خلک یو زمونږ نه مخکې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغې جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب شپون صاحب او کاکر صاحب او دغه خلکو نو ډېر کسان وو چې دغه لومړنۍ ډوله روحي صاحب او مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په 1903 کې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
دیکتاتور استاد وو
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې هغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وایي مزنه پیغمه چې هغه ته به د کتل د روب داسې و چې سړی به ډارېده
اوه باید محصلینو به تاسې ترې و دغه لاره
نو مونږ خو محصلینو بیا په زمن کې مونږ د کور ماحول هم و نو په کور کې هم ترې ډارېدو او په دغه کې آماده و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکه وي یا سپورې ځینې خلک عادت لري مګر ده ډېر په نرمه په ډېر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته به خبرې کولې چې هغه زمونږ دپاره یو درس و.
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهان صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال ده په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شوی بیا یو شل کتاب نور وروسته په دغه د هغه دوره کې د مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات ښه نه وو دلته د چاپ امکانات نه وو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي هغه بیا هلته پېښو
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خدا چاپ شو او تقریبا آیا هغه حساب کې نو نوی شاوخوا کې چاپ شوي
دي کتابونه هم شته چې نه چاپ پاتې
او کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوي وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شوې نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه وباسو نو هغه هلته لکه چې
ځای شو ډېره مننه خیر بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورترغاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي نو موږ وایي چې لیکوالی په خټه کې اخل شوی او پرته له لیکوالی او مطالعه گزاره ګرانه ده دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالی او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
ولی صاحب په خاطر دې چې تاسو د غلطه د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه مشري وکړه مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کنه کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ونکې نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشي کولای په سمه توګه راټول کی وې ساتي او پایله کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کومه او همدام نیت چې د هری وظیفې نه وروسته که زه په خواوم موندو زار داخلي ما یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنه زما چې دي یو څو تحقیق دي ما زیاته گزارش دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو. یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري، ډیر واقع دې په مخ کې تیریږي، او کدا موږ ولیکو ثبت کړو خپرې کړو، اوس خو لا شرایط هم ډیر اسانه دي، نو دا بیا بل نسل ته پاتې کیږي. که نن موږ او تاسې په تیرو قضاوت کوو، 50 کاله 100 کاله پخوا په هغه شي قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي. کله موږ د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو، ولا یا به څوک ادبي نقد وکړي، یا به سمه نه وي، یا بیا سبق سم نه وي، یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي، تمن کار چې کوي یو ځای کې به اشتباه کوي، نو بیا خلته باندې انتقاد کوي، او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي. نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه، زما لیکل دي زما خپل لیکل دي، سبق به یا ښه وي یا به خراب وي، د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي، خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم.
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي، په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي، ډېرې سیاسي وي، ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسې سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخت کې بیا د چاپ اراده ولري.
ادبی لیکنې خو کمې، البته دغه پخپله د نثر چې زه لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي، کوشش کوم چې په روانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغسې زه دا لیکل وکړم او په ساده شکل باندې چې خلک پرې پوه شي. موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی، په ایسته ژورنالیست پاتې شوي یو، نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش دی، البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونړ کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري، یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې دي.
ولی صاحب تاسې چې په وزارت داخله کې وایي بیا هم خپل یادښتونه چاپ کړل، اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی یې، تبن یادښتونه به لرئ راټول کړي به مې؟
هره ورځ لیکل کوم، خپل یادښتونه اخلم، تاریخ وار په کوم ځای کې څه پېښ شول، څه مو وکړل، او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته هم دا هم د یو تاریخ جز دی، د دې سیمې د تاریخ جز دی، واقعات راغلي دي، پېښې دي، خلاوې دي په اداره کې، د ادارې نه بیرون وروستوالی د ټولنې دی، دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي، فکري رشد څومره رامنځته شوی دی. دا نو که ته اوس ثبت کې او چاپ یې کې، نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولی شي چې پخوا څه اوس څه کېږي، او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفي راغلی دی، او بعضې وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولی شي چې عوامل یې څه شی دي، ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته اوس وړاندې کې دا اوس هم په درد خوري، په راتلونکي کې هم په درد خوري.
تاسې یو بل کتاب ولیکه د وطن معماران، اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران، تاسې سوژه اغستې ده چې د دغه ننګرهار دپاره د دې مشرقي دپاره دا کار وکولی شي.
نو دا سوژه خو بعضې وخت کې د ډېر ورکوټوالي نه، دا د وطن سره مینه، او 5 سنتیمه زما یادېږي چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته، زما پلار د خدای وبخښي هغه پخپله هم یو استاد و عالم و دولت کې ډېر وخت کار کړی و، دا د پخواني پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې و تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په هماغه سوژه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي، کېدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره که به یو رقمی هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کتاب چا ته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو، بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري، نو د هر چا تصور فرق کوي. په ټولنه
کې څه فکر کوي؟ څومره ډاډه یې چې 10 کاله پس څوک دغسې د وطن
د معمارانو بشان یو کتاب جوړوي. تاسو کوم دغه د ننګرهار کې تقریبا د تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم په کې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګوي. نو که د چا په معیار برابر وبیا لیکي، که د چا په معیار برابر نه وبیا نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطرې نه کوي. شرعي مسله ده، وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسول او بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي. زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې بوسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات دي، امکانات همیشه محدود دي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهمتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منمه، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي. دا یعنی لغنده مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ځینې ناخوالې او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامعه راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډ کیسه وړاندې کوي.
تر چاودنی وروسته لمبا سوا چیغی سوی دوڑی سوی دامبلانسون رخصو. پولیس راغلل، خبریالان راشکار اسول. مازدیگر کرار کراری سوا پوری غاره د دریو رنگو دوکانون رو خشتو نیم ترک نیوالی و موتر هم لش تیره دل. حفیظ دوکاندار دواړه رغوی پر غوژو کېښودل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو هلک دوکان ته ودرېد. ده یو غوږ لس کړ چې څه اخلي. هلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار مې شهید شوی.
حفیظ حلوا په پلاستیکي کڅوړه کې ورته واچوله. هلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. ده د دوکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مری مری سوې. د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی. د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورشمین خیال.
وقت تا مال مین را کړاو ما تا لا وخت درک تا مال مین را کړاو ما تا لا وخت درک ستا دی خدای قدر وکي او ما دی خدای ونه بخي زما ستا سفر ددا زما ستا سقي صدا رازه وي شي بیل چې لګ مشغول شو یارا چی سومره وقت موشو رازا چی وقت و مینه وطلو لگ چی تا دیر سرا کڑی که ما دیر سبای للی خو دست حساب نمخ که ددغی باب نمخ که خاو خراب نمخ که ستا د جواب نمخ که عرز کوم گلاپا زان پوهاوم گلاپا سخو بتا هم وی خو بس خفکی گی بنا صفا صفا بوایم والله رختیا بوایم او حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بتا لراشم نو بیا با ما لراشم تا سوال دمینی کهو ما در لوقت درک تا خیال دمینی کهو ما در لوقت درک بلها کلون تیر شو بلها کلون تیر شو خا بد وختون تیر شو لوی فسادون تیر شو جوندو جنگون تیر شو دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا و دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا و دزات پا جنگ کے ہم مونگ دوان خفا تالا بدلون پکار دے مالا سکون پکار دے ستاوس ہر خوی فیرنگے او مالا پختون پکار دے مینا وقت دوان روان دے خیر دے ستاوان بد فی الحال منلی ما پزان دے خیر دے اس تا ہم مینا کوے ہم تاثر وقت نشتا اس تا هم مینه کوی هم تا سره وخت نشتا ما سره ستا د پاره وخت هم شته او مینه کوم اوس ستا کارونه ډیر دی اے ستا سوچونه ډیر دی دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډیر دی اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه اول به ما تا ته وی ژوند جوړ که ما مه بدلوه اوس ته ما ته وایې ژوند کوه په ما څه کوې بس دې خبرې له راغلی یمه وخت مې برباد شو ځکه غلی یمه ستا په خبرو کې جنت خو نه و بیا دې هم زه په زړه داغلی یمه زه تا رټلی تا وژلی یمه زه تا په میاشتو ژړولی یمه زه تا په مینه خندولی یمه زه تا په خپل وخت ښه زورلی یمه زتا منلې قدر ولې مزتا د هر څاړ ولې ما خو ما هم تا سره ډېر سلی دلی ما تا سره د ژوند خواږې لیدلې خدای خبر تا نن سبا سلی دلی زه د ژوند لویه تجربه لرم زه د ژوند لویه تجربه لرم زه ستا د مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت مې لرو افسوس په دې چې تا ته نه ښکارېدو بس تا ته ځان هر څه نه ښه ښکارېدو او زما وخت درته وخت نه ښکارېدو نن درته ځکه زه د ډېره سوخته نن درته ځکه زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه وبایله او ما وخت خراب کړ مینه وبایله ما وخت خراب که په دې ټپه مې در لخلاص حساب که چې تا راکړي ما خوړلي د یارانې په کور کې نوي حسابونه د یارانې په کور کې نوي حسابونه
که بیا ژوندې شو شما کامیاب بیما رومبے جوان دونو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین زہما شکم خم زمین بیگم جوان دو وسوس میں نوا بیگم جوان دو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھ میں نوا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.